په افغانستان کې مازیګر څلور بجې شوې. قدر من اوریدونکو السلام علیکم. نوریس نوری ما په دې خبرونه کې تاسو ته ښه راغلاست وایم. و باور چې د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر دی او پلاوی په مشرۍ د ایران پلازمینه تهران ته رسیدلی. دا سفر په داسې حال کې ترسره کیږي چې په وروستیو کې څو پیښو پر سر د کابل او تهران ترمنځ اړیکې یو څه ترنګلې شوي. د چارو لیو کارپو سره مو هم مرکه کړې. پر ځینې نورو موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. احمد تکل دا خبرونه وړاندې کوي.
سلام. په پیل کې د خبرونو سرټکی. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر نن په تهران کې لخپل ایرانی سیال سره وکتل. تمه ده چې د خوست د غلام خان بندر سبا پرانستل شي. او په اسپانیا کې چې د کورونا وایرس له کبله سخت ځپل شوی، له یوې میاشتې راهیسې نافذ بیړنی حالت نن پای ته ورسید. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر نن په تهران کې له خپل ایرانی سیال محمد جواد ظریف سره په ایران کې له افغان وګړو سره د ناوړه چلند، د وروستیو پیښو او نورو مسایلو په اړه خبرې وکړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وایي په دې کتنه کې د دې پیښو په اړه د څېړنو د دوام، د دې ډول پیښو د تکرار د مخنیوي د لارو چارو او د افغانستان او ایران ترمنځ د پراخو همکاریو د سند په اړه خبرې وشوې. دا سفر داسې مهال کېږي چې د ایران د امنیتي ځواکونو د ډزو په نتیجه کې د یو موټر د سوځېدو په پیښه کې د څو افغانانو مرګ ژوبلې او همداراز د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا هریرود سیند ته د یو شمیر افغانانو د غورځولو له ادعاو وروسته په افغانستان کې د ایران ضد احساسات پارېدلي دي. د خوست امنیتي چارواکي وایي 13 تنه وسلوال پرون وروسته له هغه ووژل شول چې پر افغان ځواکونو یې د خوست مساخیلو د لوی لارې د بیارغونې پر مهال برید وکړ. د تندر قلي اردو د رسنیو مسؤول مل خان مومند نن ازادۍ راډیو ته وویل طالبانو ته دا مرګ ژوبله هغه مال واوښته چې پر افغان ځواکونو یې برید وکړ.
د یاد لارې د پرانستو په لړ کې وسلوالو طالبانو په بېلابېلو سیمو کې په امنیتي ځواکونو بریدونه کړي وو چې د ملي امنیتي ځواکونو د کلک برګون په پایله کې د ناکامۍ سره مخ شوي، چې په ټوله کې ویلی شو چې 13 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او 8 تنه نور یې ټپیان شوي.
بلخوا په پکتیکا کې اوه وسلوال د افغان ځواکونو په برید کې وژل شوي. د پکتیا د پکتیکا د امنیت قمندانۍ ویان شاه محمد آریان نن ازادۍ راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو تېره شپه د پکتیکا ولایت په جانیخیلو او مټخان ولسوالیو کې پر امنیتي پوستو ډله ییزې حملې وکړې چې په ځوابي حملو کې اوه تنه وسلوال په دواړو ولسوالیو کې ووژل شول. د آریان په وینا په دې نښتو کې درې افغان سرتیرو حتی هم مرګ ژوبله اوښتې ده. افغان حکومت پر طالبانو تور لګولی چې په تیره یوه اونۍ کې نږدې یو نیم سل ملکي افغانانو ته مرګ ژوبله اړولې. د افغانستان د ملي امنیت شورا چې د روژې میاشتې له پایله د طالبانو لخوا د ملکي وګړو د وژنې په نوم اونیز راپورونه خپروي نن یک شنبه په یو بیان کې وویل طالبانو په تیره یوه اونۍ کې د هیواد په 13 ولایتونو کې 240 ولسي وګړي وژلي او 115 نور یې ټپیان کړي دي چې ټول شمیر 140 ته رسیږي. په بیان کې راغلي چې ولسي وګړو ته ډیرای د مرګ ژوبله د سړک د غاړې ماینونو په چاودنو، مخامخ جګړو او د طالبانو په هدفي حملو کې اوښتې ده. طالبانو د افغانستان د ملي امنیت شورا د نننۍ ادعا په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې دا ادعا رد کړې وې. تمه ده چې د خوست د غلام خان مهم تجارتي بندر سبا پرانستل شي. ولسمشر اشرف غني تیره اونۍ د خوست والي ته د دې بندر د پرانستو لارښوونه کړې وه او نن رسنیو د پاکستاني چارواکو په حواله راپور ورکړ چې دا لاره د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د محدودیتونو له اعلان وروسته سبا د چنګاښ په دوهمه د دوړخیزې سوداګرۍ پر مخ پرانستل کیږي. افغان چارواکي وایي د غلام خان لاره د پاکستان ستر سوداګریز بندر کراچۍ ته د نورو لارو پرتله نږدې 400 کیلومتره لنډه ده. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. په اسپانیا کې چې د کورونا وایرس له کبله سخت ځپل شوی هیواد د له یوې میاشتې راهیسې نافذ بیړنی حالت نن پای ته ورسید. په دې ترڅ کې اسپانیا چې د توریزم یې سخت ځپل شوی دی له پرتګال پرته له نورو ټولو اروپایي هیوادونو سره خپل سرحدونه پرانستل. د اسپانیا د اقتصاد په څلو کې څه باندې 12 د توریزم او بخې د توریزم له عوایدو څخه ترلاسه کیږي. په همدې حال کې په لاتین امریکا کې د کورونا وبا د خپرېدو په حال کې ده او په دې ترڅ کې په برازیل کې چې 212 میلیون وګړي لري په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر له 1 میلیون او د مړو شمیر له 500 زرو واوښت. په سربیا کې نن خلک په هغو پارلماني انتخاباتو کې رایه ورکوي چې د حکومت سیاسي مخالفینو تحریم کړي دي. تمه ده چې د دې انتخاباتو نتیجه به د صدراعظم الکساندر وویچ او بخی ووچیچ په مشرۍ د واکمن ښي اړخي محافظه کار ګوند واکمني نوره هم پیاوړې کړي. تمه ده دا ګوند به چې له تیرو اتو کلونو راهیسې واکمن دی په سلو کې د 16 رایو او سوسیالیست ګوند چې د واکمن ګوند سره په ائتلاف کې شامل دی په دوهم مقام کې په سلو کې د 10 رایو په ګټلو بریالی شي. دا د کورونا وایرس له خپرېدو وروسته په اروپا کې لومړني انتخابات دي. او د چینایي رسنیو د راپورونو له مخې په پام کې ده د چین پارلمان د هانګ کانګ د ملي امنیت د نوي قانون په اړه چې د مسودې د طرحې مهم جزئیات پرون د جون په 16 خبره شول په یوه اونۍ کې د دوهم ځل لپاره بحث وکړي. ټاکل شوی د چین د خلکو د ملي کانګرس کمیټه د راتلونکې اونۍ د یکشنبې په ورځ په دې اړه د بحث لپاره په پیکینګ کې درې ورځنۍ غونډه پیل کړي. تمه ده دا قانون د جولای په لومړۍ نیټه چې له برتانیا څخه چین ته د هانګ کانګ د سپارلو درویشتمه کلیزه ده په دې مناسبت تصویب شي. د هانګ کانګ لپاره دا نوی قانون د چین امنیتي ادارو ته په هانګ کانګ کې د فعالیت اجازه ورکوي.
له احمد تکلنه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. که دا وزن نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. ولاندې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمردی او پلاوی په مشرۍ د ایران پلازمېنه تهران ته رسیدلی او له خپل ایراني سیال سره خبرې کړي. ایران ته د پلاوی له تګه څه تمه کیږي؟
موږ دوه ډېرې بدې حادثې لرلې. موږ د ولسي جرګې غوښتنه له سرپرست وزیر خارجه نه دا ده چې په کلکه باندې د دې مسلې پیګیري وشي.
تهران ته د افغانستان لوړ رتبه ډیپلوماتیک پلاوی به وکولی شي چې هغه غوښتنې چې تر اوسه پورې په افغانستان کې مطرح شوي او د ټولو خلکو غوښتنې دي هغه پر ایراني چارواکو ایراني لوري ومني.
دلته په کافي اندازه دوی لابي کړې ده او په کافي اندازه خواخوږي لري. د دې تر څنګ ډیپلوماتیکه دستګاه د عجز او تزرو له تراتب څخه د ایران په مقابل کې کار اخلي.
ورسره هغه چې افغان چارواکو ویل چې په خوست کې د غلام خان بندر ژر پرانستل شي. د غرازه پاکستاني چارواکو هم ویل چې سبا ته دا بندر پرانستل کیږي. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د لاتین امریکا په برازیل کې د کورونا وایرس له کبله د مړو شو کسانو شمیر 500 زرو ته رسیدلی. د انصاف په لټه کې استاذ دوره کوشش وایي ځانو د لټي د ازادي رادیو دوه اونیز خبرونه دي. خبرونه په دوهمه نیمه کې مهیروي. مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. لکه څنګه چې مخکې مو هم په خبرونو کې واوریدل چې د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر نن په تهران کې خپل ایراني سیال محمد جواد ظریف سره په ایران کې افغان وګړو سره د ناوړه چلند وروستیو پیښو او نورو مسایلو په اړه خبرې وکړې. ښاغلی اتمر د یو پلاوي په مشرۍ چې پکې په ترکیب کې د افغانستان د ملي شورا یو شمیر غړي هم شامل دي نن ایران ته رسیدلی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو د مرستیال ویان حامد تهذیب په خبر افغان پلاوی بل ایراني چارواکو سره د وروستیو پیښو په ګډون تغراز د دوه اړخیزو همکاریو پر موضوعاتو هم خبرې وکړي. نور تفصیل د ازادي راډیو د خبریال اکرام الله اکرام په رپورټ کې اورئ.
د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر په مشرۍ افغان پلاوی داسې مهال ایران ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې په ایران کې لمیشتو افغان کډوالو سره د ایراني چارواکو چلند د کابل او تهران ترمنځ اړیکې ترنګلې کړې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې افغان پلاوی به په تهران کې له ایراني چارواکو سره د وروستیو پیښو په اړه تفصیلي خبرې وکړي. د دې وزارت مرستیال ویان حامد تهذیب د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دی وای د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر په مشرۍ د افغانستان یو لوړ پوړی پلاوی نن ایران ته لاړ. ټاکل شوی چې په دې سفر کې افغان پلاوی د وروستیو خونړیو پیښو د دغه ډول پیښو د تکرار د مخنیوي په لارو چارو د دوه اړخیزو همکاریو په پیاوړتیا او دغه شان د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو په سند له ایراني لوري سره هر اړخیز بحثونه وکړي. د ایران او افغانستان اړیکې وروسته تر هغې ترنګلې شوې چې د روان کال د ثور د میاشتې په 12مه د افغانستان او ایران د ګډې پولې سره شپږ څلوېښت افغانان چې د افغان حکومت په وینا ایراني ځواکونو په زور اړ کړي وو د هریرود سیند ته ځانونه وغورځوي. له امله یې 12 افغانان ووژل شول، 12 له اوبو ژوندي ووتل او د 12 نورو مړی ژوندی لا هم نه دی معلوم. که څه هم د ایران د وسلوالو ځواکونو د قضایي سازمان رئیس حجت الاسلام بهرامي په دې پیښه کې د ایراني سرتیرو لاس لرل رد کړي دي، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ښاغلي بهرامي څرګندونې رد کړي دي. د بهرنیو چارو وزارت وویل چې یاده پیښه د افغان حکومت لخوا په دقت څېړل شوې ده او په دې اړه د څېړنو پر مهال اسناد کابل ته د ایران د بهرنیو چارو وزارت د حقوقي مرستیال د سفر پر مهال له هغه سره شریک شوي هم دي. له دې پیښې وروسته د ایران په یزد ښار کې د ایراني پولیسو په ډزو کې د یو شمېر افغان کډوالو د وژل کېدو او زخمي کېدو او تر هغې وروسته د ایران ضد مظاهرو چې په کابل او نورو ښارونو کې وشوې د دواړو هیوادونو ډیپلوماټیک چینلونه بوخت کړي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د جون په 14مه په تهران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال احضار کړ. د ایران دولتي خبري اژانس وویل چې له ښاغلي لیوال نه د هغو ډلو په اړه معلومات غوښتل شوي وو چې د ایران ضد دي او په افغانستان کې د هغه هیواد ډیپلوماټیک دفترونه تخریب کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان ولسی جرګه ایران ته لتللي پلاوی غواړي چې باید یاد هیواد سره هلته د افغان کډوالو د خوندیتوب په اړه جدي بحثونه وکړي. د دې جرګې لومړی مرستیال محمد مرزا کټوازی ازادي راډیو ته وویل چې دغه شان باید د دغه پلاوی سفر یو روښانه پایله ولري.
زموږ د ولسي جرګې غوښتنه له سرپرست وزیر خارجانه دا ده چې په کلکه باندې د دې مسلې پایګیری وشي او بیرته له سفر چې اتمر صاحب راستنیږي او له ځان سره راسته راوړنه ولري. ولسي جرګه هم دا مسله جدي تعقیبوي.
په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو سفارت هم ویلي له هغو کډوالو افغانانو سره ولاړ دي چې په ایران کې زیاتې ورسره شوې شکنجه شوي او وژل شوي دي. د امریکا سفارت پرون د جون په شلمه پر ټویټر لیکلی چې متحده ایالات به سږ کال 13 میلیارد افغانۍ د افغانستان حکومت ته د کډوالو او نورو بېوسه افغانانو سره د مرستې لپاره ورکړي.
ایران ته د افغانستان د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر محمد حنیف په مشرۍ د یو پلاوی د سفر په باب مو واورېدل. دا سفر داسې مهال کېږي چې په وروستیو کې د ایران په یزد ولایت کې د ایران امنیتي ځواکونو د ډزو په نتیجه کې د یو موټر د سوځېدو په پیښه کې د څو افغانانو مرګ ژوبلې او همداراز له هغې مخکې د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا هریرود سیند ته د یو شمېر افغانانو د غورځولو له ادعا وروسته په افغانستان کې د ایران ضد احساسات پارېدلي دي. په افغانستان کې دننه سربیره دغه راز یو شمېر افغانانو په یو شمېر اروپایي ښارونو کې هم د ایران ضد مظاهرې وکړې. په دې اړه د افغان او ایراني چارواکو څرګندونو هم په دواړو هیوادونو کې د خلکو او چارواکو پراخ غبرګون راپارولی دي. په دې اړه مې مخکې د کابل پوهنتون له استاد عزت الله پیژان سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې دغه لوړ رتبه هیئت ډیپلوماتیک هیئت چې تهران ته ځي آیا وبه کولی شي چې خپلې غوښتنې پر ایراني لوري ومني او کومه لاسته راوړنه به ولري؟
زه امیدوارم چې حداقل دا ځل د سفر او د پلاوی چې ایران ته ځي نتیجه ورکړي او د افغانستان د خلکو هغه غوښتنې چې هغه د بشري حقونو او د ملي ګټو پر بنسټ باندې د ایران سره یې لري هغه منعکز کړي. که تاسو وګورئ د دې څخه مخکې هم ورته سفرونه شوي دي او پر بېلابېل موضوعاتو باندې، خصوصا په ایران کې د افغان کډوالو پر موضوعاتو باندې بحثونه شوي دي، خو کله چې سفر پای ته رسېدلې دي د هر څه د یخ پر مخ باندې پاتې شوي دي او تر تم شوي دي. نو حداقل زما هیله به دا وي چې دا ځل دغه سفر یو مطلوبه نتیجه ورکړي. هغه غوښتنې چې د افغانستان خلک د ایران د حکومت او ادارې خلری اگر مناقشه سی دا وروستی پیښه کې په یس شار په وسوله دا ډېر هنری و او زړه بوجنونکي و، نه یوازې په کور د نه نه بلکې په نړیوالو بیلا بیلابیلو برخو کې په نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د افغانستان د خلکو غوسه راوپاروله او هم د اوس تاسو ګوري چې په بیلابیلو هیوادونو کې لا مظاهرې روانې دي. پرون په پاریس کې د افغانستان د خلکو او د افغان کډوالو د خوا څخه د دغه موضوع په برخه کې مظاهرې روانې دي. نو زه فکر کوم اوس د افغانستان خلک دې ته متوجه شوي دي چې نور دوی پر دغه ډیپلوماتیکو چینلونو باندې زیات باور نه لري او خپل لاس په کار شوي دي.
خو البته پیژان صاحب
دوی خپل د خپل ځای ولارې حل کی.
بله البته تاسو هم یادونه وکړه خو دغه فشارونه چې لکه تاسو چې ورته اشاره وکړه چې نه یوازې په افغانستان کې دیننه بلکې له افغانستان بهر دغه پیښو په وړاندې افغانانو سخت عکس العملونه ښکاره کړل، مظاهرې وکړي، دغه فشارونه په خپل ذات فکر نه کوي چې پر لوړ پوړو افغان چارواکو به فشار راوړي چې دوی جدي دغه موضوعات تعقیب کړي. په تیره بیا د هریرود د سین پیښه چې تر اوسه پورې 11 مړي لا درک دي، افغان پلاوی څېړنه کړې، ایرانی پلاوی هم څېړنه کړې، خو د دواړو څېړنې سره ډېرې لري دي. ایرانی خوا نه مني هغه څېړنه چې د افغانستان لخوا شوې ده، او په دغه ترکیب کې د افغانستان د ملي امنیت د شورا غړي هم شامل دي چې مخکې د افغانستان حکومت ویلو چې د ملي امنیت د شورا یو پلاوی به خپلې څېړنې یوسي تهران ته او له هغوی سره به یې شریکې کړي. فکر کوي چې دواړه خواوې به بالاخره یو ګډ دریس ته ورسیږي یا ګډ تفاهم ته د دواړو پیښو په ارتباط؟
مقابل لوري یو داسې طرف دی چې هغه په عمل کې هغه څه چې وایي هغه نشي ثابتولی او نه دي ثابت کړي تر اوسه پورې. د افغانستان خلک تر ډېره پورې د ایران په باره کې ښه نیت لري او افغان کډوال چې هلته دي هغه نه په جرمونو کې لاس لري او نه تر ډېره پورې دوی هغه اصول او قوانین د کرښو څخه پرېاړي. خو دوی یو شمېر سخیرانه اصول پر دوی باندې وضع کړي چې هغه د بشري او انساني حقوقونو د چوکاټ څخه وتلي دي او دوی تنګوي او دوی په اکثره مواردو کې داسې یو حالت ته بیایي چې هغه دوی په تاوتریخوالي او په خشونت باندې لاس پورې کړي او د خپلو حقونو څخه دفاع وکړي. نو تر څو پورې چې په اصولو او په قوانینو کې تغیرات رانشي زه فکر نه کوم چې سمدستی دا پاوی او دا ډول کتنی نتیجه ورکړي، ځکه چې نیت مقابل لوري سم نه دی او باید په خپلو مقرراتو او په خپلو پالیسۍ کې ژور بدلون
راوړي. وروستۍ پوښتنه، د مقابل لوري تاسو وایي ایران لوري نیت ښه نه دی، آیا ایران په داخل د افغانستان کې په حکومت کې دیننه فکر کوي چې خلک لري، سیاستوال لري چې هغوی د دوی ملاتړ کوي؟
بالکل سیاستوال لري او هغه پر دا ډول پیښ باندې موږ یخل دغه وروستۍ مثال راوړلی شو چې کله د دوی یو په نړیوال سطح باندې یو پېژندل شوی ترهګر وژل کېږي، دوی ورته د ایران سفارت ته او هلته د خواخوږي مراتب وړاندې کوي. خو کله چې د افغانستان خلکو وینه په داخل د ایران کې تویږي او عام او مظلوم خلک دي او د هغو غږ د دوی نه پورته کوي او حداقل یو بارون په خپله پاڼه باندې نه شي، نو دا دې معنی لري چې دلته په کافي اندازه دوی لابي کړې ده او په کافي اندازه خواخوږي لري. د دې تر څنګ ډیپلوماټیک دستګاه د اوجز او تزرو له سیاست څخه د ایران په مقابل کې کار اخلي او تر څو چې دغه دوم ټکو ته د افغانستان د خوا څخه جدي پاملرنه نشي شوي او په دغه برخه کې پالیسي ته تغییر نه کړي، زما په نظر باندې دا ډول سفرونه به ډېر مطلوبه نتیجه ورنه کړي.
د کابل پوهنتون استاد عزت الله پیژندو چې ایران ته د افغانستان د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر حنیف اتمر په مشرۍ د پلاوی د سفر په اړه چې آیا دغه سفر به څه مثبتې لاسته راوړنې ولري خپل نظر سره څرګندو. لکه څنګه چې مو واورېدل ښاغلی پیژند په دې باور دی چې تر اوسه د ایران حکومت یو کمزوری ډیپلوماتیک دریز د ایران په وړاندې غوره کړی او دا سفر به هم کومه خاصه لاسته راوړنه ونه لري.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په یو شمېر ولایتونو کې د کووید 19 ناروغانو د درملنې لپاره د وینې له پلازما څخه د استفادې په هدف څېړنې پیل کړې. د دې وزارت چارواکي وایي تر اوسه له دې طریقې څخه په استفادې څو ناروغان چې په کووید 19 سخته او بیرته روغ شوي دي قطر پردیس نور جزئیات اوروي.
په افغانستان کې لڅونی را پدې خد کوئټ 19 ناروغانو د درملنې لپاره د وینې پلازما څخه د استفادې لپاره هڅې روانې دي. په دغه طریقه کې د روغ شوی او کسانو د وینې پلازما څخه هغه ناروغانو ته چې تر سخت حالت لاندې دي استفاده کیږي. د عام روغتیا وزارت وایي تر اوسه په دې څېړنه کې شاوخوا 13 کسانو ونډه اخیستې چې شلې د بلخ ولایت و. د بلخ ولایت د عام روغتیا رئیس نظام الدین جلیل د ازادي راډیو سره خبرو کې وویل لدې لارې په استفادې سره تر دې د مشپک کسان له روغتون روغ رخصت شوی دي.
لانیک مرغه د دې طریقې په استفادې سره یو شمېر کسان روغ شو او خپلو کورنو ته مو رخصت کړ. هغه ناروغان چې د وینې پلازما یې اخیستې هغه تر جدي څار لاندې دي او د ورځې په تېرېدو سره یې روغتیایي حالات ښه کېږي. دوی تر سخته ناروغ وو آن تر دې چې شدیده ساه لنډي یې درلوده. که دا طریقه مو نه وای کارولې ممکن مصنوعي تنفس ورته نتیجه نه وای ورکړې.
په کابل کې هم د وینې پلازما په څلورو ناروغانو کارول شوی. د الحیات خصوصي روغتون مسؤلین وایي په څلورو ناروغانو کې دوی روغ شوي او د پاتې دو نورو حالت هم مخ په ښه کېدو دی. د الحیات روغتون سرطبیب محبوب الله شفیق له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دغه روغتون په پام کې لري چې په راتلونکو ورځو کې په لسو نورو ناروغانو هم دغه طریقه وازمایي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له دې وړاندې ویلي وو چې د وینې د پلازما د استفادې بهیر به چټک کړي. پلازما د انسان په وجود کې د وینې 50% برخه ده. دغه برخه د شحم، مالګې او پروټین څخه جوړه ده. د وینې له دې برخې څخه شاوخوا 10 کاله وړاندې هم په یو شمېر هیوادونو کې چې هغه مهال پکې وایروسونه پیدا شوي و استفاده شوې وه. په افغانستان کې د کووېډ 19 ناروغانو لپاره د وینې له پلازما څخه د استفادې هڅې په داسې حال که روان دي چې د کورونا وایروس پیښې په دې هیواد کې ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دي. یوازې په تېرو 24 ساعتونو کې 409 مثبتې پیښې ثبت شوې چې له ډلې یې 12 کسه مړه شوي دي. خو په تېرو 24 ساعتونو کې له دې وایروس څخه بیا 422 کسان بیرته روغ شوي دي. له تازه ثبت شویو پیښو سره په ټول هیواد کې د کورونا وایروس ټولې پیښې شاوخوا 9000 ته ورسېدي چې له ډلې 501 کسه مړه شوي او شاوخوا 9000 بیرته روغ شوي دي.
و موردل چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هڅې پیل کړې یو شمېر ولایتونو کې د کووېډ 19 ناروغانو د درملنې لپاره د وینې له پلازما څخه استفاده کوي. مخکې د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت ویان ډاکټر اکمل سمسور د روغتیا په خبرونه کې زموږ میلمه و. همدا پوښتنه مطرح شوه او هغه وویل چې دغه هڅې تر پیل شوي او تر هغو به دوام وکړي چې کافي د وینې بانک د کووېډ 19 د روغ شوو ناروغانو وینه ذخیره شي تر څو له د وینې له پلازما څخه د کووېډ 19 ناروغانو د درملنې لپاره کار واخیستل شي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کورونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
ازادي رادیو اورېده تورخم او سپین بولډک د لارو له پرانستل کېدو وروسته افغانستان او پاکستان پریکړه کړې چې سر له سبا د غلام خان بندر هم پرانیزي. د غلام خان بندر په خوست ولایت کې دی او ویل کېږي چې د کابل او کراچۍ ترمنځ تر ټولو نږدې لار ده. د دواړو خواوو له پریکړې سره سم به دا لار په اونۍ کې شپږ ورځې د سوداګرۍ مالونو د وارداتو او صادراتو لپاره ځانګړې وي. اسمت سروانی تفصیل اوروي.
پاکستان وایي چې له افغانستان سره به د غلام خان لار سبا دوشنبه پرانیزي. دا لاره چې په وروستیو کلونو کې جوړه شوې د کابل او پاکستان د کراچۍ بندر ترمنځ تر ټولو نږدې لار ګڼل کېږي، خو په بېلابېلو دلایلو د تورخم او سپین بولدک په شان د تګ راتګ او تجارت لپاره نه ده کارول شوې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی نن وویل چې له افغانستان سره د پراخو اړیکو او د افغانستان د حکومت په غوښتنه پریکړه کړې چې د غلام خان لار پرانیستل شي. تر دې څو ورځې وړاندې د خوست چارواکو هم ویلي وو پاکستان ورسره موافقه کړې چې د جون په 22مه به دا لار د ګاډو د تګ راتګ او په اونۍ کې یو ځل د شنبې په ورځ د خلکو د تګ راتګ لپاره پرانیستل کیږي. پاکستان تر دې وړاندې د تورخم او سپین بولدک لارې چې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یې په وروستیو کې بندي کړي وې بیرته پرانیستې. د خوست سوداګرۍ او صنایعو خونو رئیس نواب امیرزی د غلام خان لارې د پرانیستلو پریکړه تایید کړه. وی ویل
دا بندر مخکې هم خلاص کړی و 2013 کې، بیا د کرونا د وجې بند شو. دا بندر د وارداتو صادراتو دپاره یوازې د موټرونو دپاره خلاص شو. دا چې یوه نیمه میاشت وروسته زموږ د دوی ترمنځ دا تړون امضا کیږي، دا ډېره غټه خبره ده. یعنی دوی به دا هغه لاره د ترانزیت لارې په نامو تسلیم کړي.
افغان او پاکستانی چارواکي وایي دا لار به په اونۍ کې شپږ ورځې د سوداګري مالونو د کانټینرو پر مخ پرانیستې وي، خو یوازې به د شنبو په ورځو د خلکو د تګ راتګ لپاره خلاصه وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دا پریکړه وروسته له دې شوې چې د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره ټول ضروري اقدامات وشول. افغان او پاکستانی چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي چې په دې لاره د تګ راتګ کوونکو لپاره یوازې د تذکرې لرل شرط دي که پاسپورت او ویزه هم ورڅخه غوښتل کیږي. د کرونا وایرس تر خپرېدو او د غلام خان بندر تر بندېدو وړاندې په دې لاره د ورځې له 50 تر 200 پورې باري ګاډو تګ راتګ کوو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
وړاندې د خبرونه په دوهمه نیمه کې د انصاف په لټه کې او د ستاسو د ورکوښو عزیزانو د لټې دوهونیز پروګرامونه مهیروي. خو اوس یوه نړیواله موضوع، د لاتین امریکا په برازیل کې د کرونا وایرس له کبله د مړو شوو کسانو شمیر 50,000 ته ورسید. په دې هیواد کې چې د فبروري په پای کې د کرونا وایرس لومړنۍ پیښه ثبت شوه، د رسمي شمیرو پر اساس اوس تر 1,000,000 زیات کسان پر کرونا وایرس اخته شوي دي. خو متخصصان وایي چې په دې هیواد کې تر دې هم ډیر خلک پک کرونا اخته دي. اسما سروانی تفصیل اوروي.
برازیل په جنوبی امریکا کې لومړنی هیواد دی چې د کرونا وایرس له کبله په کې د مړینو شمیر 50,000 ته رسیږي او تر 1,000,000 زیات کسان په کې په دیو باخته شوي دي. د برازیل د روغتیا وزارت یوازې پرون په خپل هیواد کې د 1,022 تنو د مړینو اعلان وکړ. برازیل په لاتینا یا جنوبی امریکا کې تر ټولو ګڼ نفوسه هیواد دی. د دغه هیواد د وګړو شمیر 211,000,000 ته رسیږي او د کرونا وایرس لومړنۍ پیښه یې د فبروري په 26مه نیټه تایید کړه. د جمعې په ورځ په دغه هیواد کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 1,000,000 تنو واوښت. متخصصان وایي چې په برازیل کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر دې خورا ډیر دی، ځکه چې د ټیسټ یا ازمیښت وسایل هر ځای نشته. د برازیل پر شیر ارخی ولسمشر ایر بولسونارو د کرونا وایرس د بحران په وړاندې د اقداماتو په خاطر ډیر انتقادونه کیږي. د ټولنیز واټن با بیسه ګڼلی او هغه په دې خاطر چې د کار او روزګار مخه نیسي تر وایرس خطرناک بللی دی. د دې هیواد په لسګونو ښارونو کې د روان جون په 11مه سوداګریز مرکزونه بیرته پرانستل شو. اوس د امریکا له متحدو ایالاتونو پرته تر بل هر هیواد د کرونا مثبتې پیښې په برازیل کې ډېرې ثبت شوې دي. په متحدو ایالاتونو کې په کرونا وایرس 1,000,745 تنه مړه شوي او 2,200,000 تنه پرې اخته شوي دي. خو په متحدو ایالاتونو کې اوس د کرونا وایرس د خپرېدو شدت کم شوی دی. د جان هاپکنز پوهنتون پر اساس پرون شنبه پر لپسې لسمه ورځ وه چې په دغه هیواد کې په کرونا تر 0 تنو لږ کسان مړه شول. خو د امریکا په اکثرو ایالتونو کې د بندیزونو د لرې کېدو او د کاروبار د بیا پیلېدو له کبله ویره ده چې د کرونا وایرس د خپرېدو دوهمه څپه خپره شي. روغتیایي چارواکي دا اندېښنه هم لري چې ممکن کرونا وایرس د هغو پراخو مظاهرو له لارې هم خپور شي چې د توکم پالنې پر ضد په وروستیو اونیو کې په امریکا کې روانې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اوکلاهاما په تولسا کې د انتخاباتي کمپاین په لړ کې د کرونا وایرس پر ضد د خپلو اقداماتو دفاع وکړه. د دا هم وویل چې
هر څومره ډیر ټیسټونه چې اخیستل کیږي په هماغه اندازه د کرونا وایرس د مثبتو پیښو زیات شمیر معلومیږي او د دې لپاره د له چارواکو غوښتي چې از میشتونه یو څه ورو کړي.
د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو مخکې له دې چې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې واوري، احمد تکل په سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه به واوروي.
د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر نن په تهران کې له خپل ایراني سیال سره ولیدل او خبرې ورسره وکړې. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وایي چې محمد حنیف اتمر او محمد جواد ظریف په ایران کې له افغان وګړو سره د ناوړه چلند وروستیو پیښو او نورو مسایلو په اړه